دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي السلام علیکم. وړاندې مو د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا د ملي امنیت ستراتیژۍ د لنډمهالي لارښود له جزئیاتو خبرو. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي له کابل وروسته دوه ته رسیدلی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي پر خبریالانو بریدونه نور نشي زغملی او په میانمار یا پخوانی برما کې پرون لږ تر لږه 8 کسان ووژل شول. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړی ته رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ د سولې د روانو هڅو لپاره سیمه ییز او نړیوال ملاتړ جلب کړي. د دغه وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره اوس په دوحه کې دی او د دې په خبره کابل کې د ښاغلي خلیلزاد درې ورځنی سفر ډیر ګټور و.
خلیلزاد او ټیم یې په کابل کې له حکومتي چارواکو سره درې ورځنی ګټورې سلا او مشورې نن پای ته ورسولې. دوی د مدني ټولنې له مشرانو سره وکتل، دوی له نورو افغان سیاسي مشرانو سره وکتل چې تمرکز یې د سولې پر لور د پرمختګونو ګړندي کول و.
د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویان دغه راز زیاته کړه خلیلزاد به په دوحه کې هم دغه هڅو ته دوام ورکړي او د اړتیا په صورت کې به نورو ځایونو ته هم ولاړ شي. بل ورته د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي په افغانستان کې پر خبریالانو بریدونه نشي زغملی او باید پای ته ورسول شي. د دغه وزارت ویان نیټ پرایس پرون په همدې خبری کانفرنس کې دغه څرګندونې په ننګرهار کې د انعکاس راډیو ټلویزیون د درې خزینه کارکوونکو د وژلو د پیښې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. د پرایس په وینا د دغو حملو عاملان په دا ډول بریدونو سره غواړي چې په افغانستان کې د بیان آزادي چې په تیرو 20 کلونو کې په ډیرو برخو کې وده کړې زندۍ کړي.
موږ له حکومت څخه غواړو چې د بیان د آزادۍ دفاع وکړي او خبریالان وساتي. له عاملانو سره یې باید حساب کتاب وشي او د خبریالانو د دغه پیښې په ګډون د دوی د ترهګرۍ هغه اعمال باید پای ته ورسول شي چې د افغان ملکیانو په وړاندې یې سرته رسوي.
په ننګرهار کې د انعکاس راډیو ټلویزیون درې خزینه کارکوونکي وړمه ورځ په جلال آباد ښار کې په دو جلا حملو کې ووژل شوې. د اسلامي دولت ډلې یادایش د دې حملو مسؤلیت واخیست. د افغانستان د ملي امنیت مشر وایي بدخشان کې بهرني ترهګر د یو شمیر ولسوالیو د نیولو یا نارامولو هوډ لري. احمد ضیا سراج وایي دغه بهرني جنګیالي د طالبانو په مټ غواړي چې په راروان پسرلي کې دا کار وکړي. نوموړي دا څرګندونې پرون د بدخشان مرکز فیض آباد کې یوې غونډې ته وکړې.
ترهګر او هغه بهرنی ډلې چې په بدخشان کې حضور لري د دې ولایت له طالبانو سره همکاري پلان لري چې د یو شمیر ولسوالیو امنیت خراب کړي.
د بدخشان سیمه ایز چارواکي د هغو بهرنیو سخت دریزو چې په دې ولایت کې ډیره د شمیر شاوخوا 900 یادوي. چارواکو دا هم ویلي چې د دولت وسلوال مخالفان د دغه ولایت پر نږدې 30% ساحې نفوذ لري. خبرونه له آزادی رادیو نه اوري. په میانمار یا پخوانی برما کې د نوې پوځي وکمنې په وړاندې د اعتراضونو او د هغو د ځپلو په لړ کې پرون لږ تر لږه 8 کسان ووژل شول. د میانمار لپاره د ملګرو ملتونو استازي کریستینا شرینر بروګنر دال کله چې د هیواد پوځ کودتا کړي یو تر ټولو خونړۍ ورځ وبلله او زیات کړه چې په تیره یو میاشت کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او یو زیات شمیر نور ټپیان شوي دي. د عیني شاهدانو له څرګندونو او ویډیوګانو څخه ښکاري چې پولیس د دې هیواد په یو شمیر ښارونو کې د معترضانو د تیتو پره کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز او ربړي ګولیو کار اخلي او هم پر هغوی ډزې کوي. د فبرورۍ لومړۍ نیټه چې په میانمار کې پاوز کودتا کړي دا هیواد تقریبا هر ورځ د مظاهرو شاهد دی. پاوز د ملکی حکومت مشره آنګ سان سوچی په کور کې نظر بنده کړي او د هغې د ګوند یو شمیر مشران نیولې دي. د راپورونو له مخې د دغو اعتراضي لاریونونو په ترڅ کې د شپږو خبریالانو په ګډون په سلګونو کسان نیول شوي. بریتانیا د میانمار د وضعیت په اړه د خبرو لپاره سبا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه رابللې. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د میانمار د پوځیانو په وړاندې پر نورو اقداماتو غور کوي او اروپایي ټولنې ویلي چې پر بې وسلې ملکیانو ډزې له نړیوال قانون څخه سرغړونه ده. او د پاکستان په کراچۍ ښار کې په لسګونو بلوڅانو په یوه اعتراضیه لاریون کې ګډون وکړ. دوی د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د خپلو بلوڅو ورونو وژنې وغندلې. دغو اعتراض کوونکو له ایراني چارواکو وغوښتل چې د بلوڅانو په وړاندې د دغه تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ ویلي له پاکستان سره په پوله د ایران په ساروان سیمه کې د فبروري په 22مه لږ تر لږه لس کسان وژل شوي، خو ښایي د وژل شوو حقیقي شمیر بل دې زیات وي. د راپورونو مخه دغه کسان وروسته له هغه وژل شول چې وسلوالو په سیمه کې د ایران په دولتي ودانیو بریدونه وکړل.
ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنیوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان په تړاو د امریکا د ملي امنیت ستراتیژي پلا شوټ کې څرګر اخلي وړاندې به په خبرونه کې ووري. د خوست د څلور ولسوالیو شونکو اعتصاب کړي.
د ولایتي ادارې څخه مونږ د غوښتنه کو چې غصبین لري کې مونږ د ساحه واستوزانو ته د خارګوټي په مورید جوړ کې.
په دې خبرونه کې به دا هم ووري چې د روزګان مرکز ترین کوټه چیرمه په شاړوم ځکو کې خلکو فارمونه جوړ کړي. روختیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د عصبي ناروغیو په اړه د متخصصینو څرګندونې اوریدلی شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی سلمی خلیل سات له کابل دوحې ته تللی دی. په دې ترڅ کې د امریکا حکومت وایي هڅه کوي په افغانستان کې د متحده ایالاتونو تر ټولو اوږده جګړه په مسؤلانه ډول پای ته ورسوي. دا خبره د ولسمشر جو بایدن د حکومت لخوا د ملي امنیت ستراتیژي پلان مهال لارښود کې لیکل شوې ده. دا لارښود چې په څلورویشت پاڼو کې خپور شوی په کې د افغانستان په اړه یادونه شوې چې امریکا باید د دې هیواد په اوږده او ناپایه جګړه کې ښکېله پاتې نشي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت ستراتیژي لن محاله لارښود خبر کړي. په دې لارښود کې چې په سلیر وشپانو کې خبر شوی د افغانستان یادونه هم شوي. دا لارښود چې د ملي امنیت په برخه کې د امریکا ګټ رانغاړي او د لن محاله لپاره یې کرخي بلل کیږي، د افغانستان جګړه ناپایه بولو ټینګار کوي چې متحده ایالات په داسې یو جګړه کې نخ کې لګي چې زرګونه کسان پکې وژل شول او ټریلیونونه ډالر لګښت پر راغی. خدا تګلاره پر دې هم ټینګار کوي چې افغانستان نه باید نور د درهګر په باندې ځای بدل شي او یا هم د امریکا غټي وګواخي. په دې ستراتیژي کې په مسؤلانه ډول د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو خبره شوې او زیاتوي متحده ایالات په خپل متحدینو سره ګډ کار کوي. د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت ستراتیژي له محاله لارښود کې راغلي دوی ډاډ ورکوي چې د متحده ایالاتو ورسوال پوز د دښمن د ځپلو، د خلکو حقونو د ساتنې او د خپل متحدانو لګټو د دفاع لپاره چمتو دي. کو نظامی ځواک باید وروستۍ لاروي نه لومړی. د افغانستان حکومت بیا د امریکا د دې دریس پاړه ته نه وای، خو له دې وړاندې په مسؤلانه ډول د افغانستان د جګړې د پای هرکلی کړو. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم د افغانستان په ګډون په منځني ختیځ کې د امریکا د اوږدو جګړو د پای خبره کړي. خغلی بلینکن د خپلې بهرنۍ تګلارې د وړاندې کولو پر مهال ویلي له تیر باید زده کړه وشي. د زیاته کړي
When we look back at the past decades of our military
کله چې په نړۍ په ځنګړي ډول په افغانستان او منځني ختیځ کې د خپل نظامی مداخله تیر لسیزو ته وګورو، هغه څه باید په یاد ولرو چې موږ د تلپاتې سولې د راتلو لپاره د قوی د کارولو د محدودیت څخه زده کړل. باید په یاد ولرو چې د یو نظامی مداخله سبا د هغه څه په پرتله چې موږ فکر کوو سخت دی، او له ډیپلوماټیکو لارو د یوې حل لارې پیدا کول څومره مهم دي.
diplomatic solution
د امریکا متحده ایالات داسې مهال په افغانستان کې د روانې جګړې په پای او پکې د خپل ښکېلتیا د ختمولو خبره کوي چې ځانګړي استادی زلمی خلیلزاد هم کابل ته د خپل سفر په پای کې له افغان حکومت او طالبان وغوښتي چې سیاسي روغې جوړې او یو تلپاتې اوربند ته د رسیدو لپاره یو لار پیدا کړي. کابل ته د زلمی خلیلزاد سفر په وروستۍ ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي داګیزه کړه چې هغه د حکومت مشرانو او یو شمېر سیاسیونو سره د سولې خبرو د چټکتیا او پرمختګ لپاره د یو نوي حکومت د جوړېدو طرحه شریکه کړې ده. د چارواکي دا هم وویل چې ښاغلی خلیلزاد به دا طرحه طالبانو ته هم وسپاري. اوس زلمی خلیلزاد قطر کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د پرایس وایي خلیلزاد به په دوحه کې هم خپلو کارونو ته دوام ورکړي. ډېر زیاتوي
استاد خلیلزاد اوس په دوحه کې دی، هغه به هم هلته خپلو کارونو ته دوام ورکړي.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري تخنیکی ستونزې را منځته شوې. د دې لپاره له کابل سره زموږ رابطه قطع شوه. خو په دې راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد دوحې ته تللی دی او د امریکا حکومت ویلي دی چې هڅه کوي د افغانستان کې د واشنگتن تر ټولو اوږده جګړه په مسؤلانه ډول پای ته ورسوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د خوست د څلورو ولسوالیو شونکو د زده کوونکو د کلنۍ ازموینې د نه اخیستلو اعتصاب کړی دی. دا شونکې ولایتي اداره تورنوي چې دوی سره د کورونو لپاره د سمکو د بیش پاړه خپلې ژمنې نه دي پوره کړې. بل لورته د ولایتي ادارې چارواکي وایي د شونکو د غشتنو په عملي کولو کار روان دی، خو دوی باید د زده کوونکو شونیز بهیر ونه دروي. له خوسته راپور لرو.
د چهارشنبه په ورځ د خوست د څلورو ولسوالیو اسماعیل خیل مندوزی، نادر شاه کوټ، شمال دوه منده او سپیری ولسوالیو خونکو د اعتراض په مړه د ښوونځیو له زده کوونکو کلنۍ ازموینې وانخیستې. دوی وایي د ولایتي ادارې هغه ژمنې رښتینې نه دي چې خونکو سره یې د کورونو د آبادولو لپاره د یوې یوې نمرې ځمکې په اړه کړي، نو ځکه دوی له زده کوونکو ازموینه نه اخلي. د شمال دوه مونده ولسوالۍ د خونکو استازي شفیع الله خوشتاب ازادۍ راډیو ته وویل
د ولایتي ادارې څخه مونږ دا غوښتنه کو چې غصبین لري کې مونږ دغه ساحه استادانو ته د ښارګوټي په مورد جوړ کې درې کرته وادي والي سي مونږ سره وکړې، نو په درې سي وادو کې والي سي فاتح راغی. نو اوس مونږ په دې وتونېدو چې د څلورو ولسوالۍ سمل خیل مندوزای نادر شاه کوټ دوه مونده سپیره ولسوالۍ نن را جمع شوی یو پریکړه مو کړی دا چې ترغه وخت پورې به مونږ دغه لاریون دغه حرکتونه جریان ولري چې تر څو مو خپل حق حقوق تر لاسه کړی نه وي.
د سپیر ولسوالۍ د خونکو استاذ حیات الله موي ولایتي ادارې ورسره غنیش منی کړی او د پروژې ټول اسناد هم خلاص شوی، خو یوازې د غصب څخه د دې سیمې خلاصېدلو موضوع پاتې ده.
موږ ډېر هله ځله وکړې والی صاحب لاس بلاس وعده موږ تر وکړې چې د توڅه تابې دا پروسه موږ توضیح کوي. ټول ناد خپل شوی دی انتقال شوی دی فقط د غصب موضوع دو تیر ورځ ملمون خپل نمائندګونه ورولاګل د مکاتبې دوی دا ټینګه وکړه چې موږ به تر وخت پر امتحانینه نه وخلې چې موږ ته خپل دایوانم را امتیاز یې کړای نه وي او نه به امتحان وخلو نه به ګرین کارت تحصیلي کول میک شروع کوي.
دا چې د کورونا او بال قبل د ډیر ځن وروسته پیل شوی خوانځي بیرته تړل کیږي مسؤلیت چا ته ورګرځي؟ په اړه د نادر شاه کوټ ولسوالۍ د خونکو یو استاذ پښتونیار وویل د خوانځیو د تړلو او د زده کوونکو څخه د ازموینې د نه اخیستلو مسؤلیت ولایتي ادارې ته متوجه ده، ځکه دوی د وخت مطابق اجراءات ونه کړل.
نن مې پښتونیار د نادر شاه کوټ ولسوالۍ د نمائندګۍ څخه خبره کوم. دغه معاش هم چې د معلومونه مثلا بازگشت کیږي او هم شاګردون د امتحان نه متضرره کیږي پته کیږي، یعنی دوی درسي جریان پڅرتي، نو دغه ټول افلای په ولایتي درا باندې ویل چې میک په کور کې دوی سستی کړی دو زل بلا جل دی تین کړه او په هغه وخت نو دوی کاتې فیصله ونه کړه، نو په دې اساس موږ کون کې دوی ترته جمع شوی دي.
بل لوري ته د خوس مدني فعالان اورون اندي د خون کول خو د خوانیز بهیر باندې دل د زکونکو په زیان غنی او وای چې د نمرو ویشي و وګد مهاله ستونزه ده چې باید په ګډه ورته حل لار ولټول شي. مدنی فعال حبیب الله اسماعیل خیل د خون کو دا اقدام چې د زکون کې آزموینې زندولی ناسم بولی.
به ما غوښتنه ده چې دوی د خپل مکاتب د آزموینې پر وړاندې پرانستي ترڅو چې هغه شاګردان چې خپل کولې هم زینې شو دي خپل امتحان هم وخصله شي. نو موږ نشسته نظر دغه دی چې دوی ستونزه په مکاتب کې نه بلکې دوی ستونزه د ولایتي ادارې سره ده. ولایتي ادارې ته د دوی مراجعه وکړي چې هر ډول دوی لازمه ګڼي.
د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان منی چې د څلورو ولسوالیو خون کو د نمرو د غوښتنې په پلمه د آزموینې بهیر بند کړی دی. خو ولایتي اداره په دې هڅه کې ده چې د خون کو د سرپناه ستونزه حل کړي. بلخوا د خوست والي محمد کټوازی وایي د پخواني ولسمشر حکم دی چې خون کو ته د پخپلو سیمو ولسوالیو کې یوه یوه نمره ځمکه ورکړل شي. دی وایي خون کو سره خبرې روان دي خو هغوی باید خونیز بهیر ونه دروي.
په دې ورځ باندې موږ خبرې ورسره جریان لري هغه ځای چې دوی لپاره تثبیت شوی ده د ځمکو خواته. په دغه ځای کې هلته غاصبین هم دي. د غاصبینو تر شا نور څوک هم ولاړ. دا موضوع قضا ته ورکوو چې غاصبینو سره خپله محاسبه وکړي او کوښښ وکړو دوی ته ځای ورکړو. په دې باندې استادان امتحانونه لکه تاسې ویل باید بند نه کړي. ما نن هم ورته وویل که استادان مکتب بندوي امتحان نه کړي دا خیانت ملي ده.
د یادونه وړ ده له دې مخکې د خوست په متون مینه سیګی باغ او سماوات باغ کې سلګونو خونکو ته د کورونو آبادولو لپاره ځمکې ویشل شوي خو لا هم زرګونه کسان د ځمکو ویشته په تمه دي. که څه هم د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې د خونکو د نمرو ستونزه له یوې لسیزې اوږده ده خو تر اوسه هم د دې ستونزې د اساسي هواري لپاره کومه واضح حل لاره نه ده پیدا شوې.
د افغانستان د نړیوالو شریکانو د رهبرۍ ناسته وشوه. د افغانستان د مالیه وزارت وایي دا ناسته د مالیه وزارت د پالیسی موین نذیر کبیری په مشرۍ د افغانستان د نړیوالو شریکانو د رهبرۍ پلاوی سره د ویډیو کانفرنس له لارې جوړه شوې وه. د دې وزارت مطبوعاتي مسؤل فرید نوخت ازادي راډیو ته وویل په دغه ناسته کې د 500 بهرنیو پراختیایي بنسټونو رئیسانو د ملګرو ملتونو او نور نړیوالو سازمانونو استازو ګډون درلود. د ښاغلي نوخت په خبره په یاد ناسته کې د مالیه وزارت مسؤلینو لخوا نړیوالو شریکانو ته د مالیه وزارت د وروستیو مثبتو بدلونونو د مرستو د مدیریت د مالیه وزارت په تشکیل کې د بنسټیزو اصلاحاتو او د مالیه وزارت په کلیدي او رهبری بستونو کې د ښځو د بیا حضور په اړه معلومات ورکړل شول. نوموړی زیاتوي د نړیوالو بنسټونو استازو د افغانستان د مشارکت چوکاټ AFP د ژمنو د پلي کولو لپاره د جمهوری ریاست د چارو ادارې او د مالیه وزارت ترمنځ د ګډ میکانیزم د جوړیدو هرکلی وکړ. د افغانستان کرنې اوبو لګونې او مالداری وزارت کروندګرو ته د کوکنارو د کښت پر ځای د بدیلو زراعتي محصولاتو د کښت پروګرام د جوړیدو خبر ورکوي. د دې وزارت له لوري خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د کرنې اوبو لګونې او مالداری وزارت د متحده ایالاتو د قانون اجرا او د مخدراتو کوچارو نړیوال دفتر یا INL او د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې هوډ کړی چې د کرنې او د کلیو د پراختیا پروژه نویو سیمو ته وغځوي. دا پروژه د مشروع معیشت ته لاسرسی کرنې او کلیوالي پراختیا ودې په نوم جوړه شوې ده. د دې پروژې موخه په هغو سیمو کې چې کوکنار کرل کیږي د هغو پر ځای د میوو سبزیو او نورو با ارزښته کرنې محصولاتو کښت دود کول دي. یا د پروژه د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې او ROP یا د سولې ریښې بنسټ لخوا چې پر کرنې باندې کار کوي د 10 میلیونه ډالرو په ارزښت پلي کیږي. د کرنې اوبو لګونې او مالداری وزارت معلومات ښیي چې د کوکنارو د کښت پر ځای د بدیلو محصولاتو کښت پروژه به په بادغیس، فراه، کندهار، بلخ، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې تر 50 کلونو دوام وکړي. او د کابل په شهزاده سرای کې لزینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایی ډالر و اوی افغانۍ 2.5 پوله، یو یورو 3.5 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسی پاوند 1.6 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 6 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 13 پوله، زر هندی روپی 1.05 افغانۍ او زر پاکستانی روپی 1.15 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو څخه واوریدل. یو نړیواله موضوع راخلو ورسته په خبرونه کې بیا هم د افغانستان په اړه موضوعات لرو. د جرمونو د نړیوالې محکمې مشر سارنوال په فلسطیني سیمو کې د جنایاتو د ادعاو په اړه رسمي څېړنې پیل کړې دي. دې کار د اسرائیل او د امریکا د متحده ایالاتونو انتقادونه راپورته کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو بیان کې ویلي چې د محکمې پر دې پریکړې متحده ایالاتونه خوښ نه دي. نور تفصیل له اجمل انسخ.
د جرمونو نړیواله محکمې مشر سارنوالی فتاو بن سوډا پرونو ویل له 15 کلونو لومړنۍ ارزونه ورسته د هغه دفتر غواړي په محاصره شوی غزا او د اسرایل لخوا په اشغال شوی لویدیز غاړه کې د 2014 میلادي کال را ورسته د پیقو څیړنه وکړي. نوموړي په یو بیان کې ویلي په پای کې زموږ اصلي اندېښنه باید د جرمونو د قربانیانو په اړه وي. دواړه فلسطینیان او اسرایل د تاوتریخوالي او نامنۍ له یوې اوږدې دورې راپورته کیږي چې ټولې خواوې کړولي او ځورولي دي. د جرمونو د نړیوالې محکمې د مشر څارنوال دام ویلي چې دا څېړنه چې د دې محکمې د راتلونکي مشر څارنوال کریم خان لخوا به اداره کیږي به خپلواکه بې طرفانه مسلکي پرته د ویرې او د چا د پلوۍ ترسره شي. تمه ده چې په فلسطیني سیمو کې د جنایاتو په اړه به دا څېړنه د حماس ډلې تر واک لاندې غزې ترانګې چې د اسرایلو او وسلوالو ترمنځ د کړکیچ مرکز دی او همدارنګه په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د اسرایلي هستوګرځایونو او ختیځ بیت المقدس په سیمو متمرکزوي. کارپوهان وایي اسرایل په ختیځ بیت المقدس او اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د میرزایونو د پالیسیو په خاطر د دې څېړنې په پایله کې د عادي تعقیب سره مخ کیدای شي. اسرائیل په 1948 میلادي کال کې د منځني ختیځ د جګړې پر مهال لویدیځه غاړه غزه او ختیځ بیت المقدس لاندې کړل. د نړیوال ټولنه په دې سیمو کې د اسرائیلي میشتایونو جوړول د نړیوال قانون له مخې غیر قانوني. سره له دې چې فلسطینیان خپلواک دولت نه لري، دوی ته په 2012 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د څارونکو په توګه برخه ورکړل شو. دې کار فلسطینیانو ته اجازه ورکړه چې د جرمونو د نړیوال محکمې په څیر ل نړیوالو سازمانونو سره یو ځای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو بیان کې ویلي د جرمونو نړیواله محکمه پر دې موضوع د څېړنې قضایي واک نه لري. د په وینا دا ځکه چې اسرائیل د دې نړیواله محکمه غړیتوب نه لري او نه یې خپل اړخ دې محکمه ته واک ورکړي. نو موري همدارنګ په دې اړه د امریکا د دریس په حق له ول چې فلسطینیان د داسې خپلواک دولت په معیارونو برابر نه دي چې د جرمونو نړیواله محکمه کې ګډون وکړي. په عین حال کې فلسطینی چارواکو هم د جرمونو د نړیوالې محکمې د دې پریکړې چې غواړي په فلسطینی خاوره کې د شوو جنایاتو څېړنه وکړي په اړه اندېښنه خوده او د غیر قانوني بل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اصل آباد، پارون، پل علم او غزنی کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو پرونه خبرونه کې وړاندې روزګان ته زو او هلته به واوري چې ترین کور ته څیرمه په شاړو مځکو کې خلکو د چرګانو فارمونه جوړ کړي دي. خو اوس د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه
تاسو ل پیغامونو
زه د زابل ولایت نه تاسو ته ځم. از موږ د معرفت د وزارت څخه د حسین نه ده چې په ونی کې موږ د کلات بابا د علي دارو لوم څخه فارغ شوم یو د سوال سم څخه موږ اسنادونه او نتایج تر اوسه پورې نه دي رسیدلې. موږ غوښتنه دا ده چې دا مشکل د خلکو تر څو د غزمر اسنادونه راځي چې تقریبا درې څلور کاله وسوسل چې موږ نتایج کلینې دي کابل ته تر اوسه پورې موږ د نتایج نه دي راغلي. د وزارت په خاطر دا غوښتنه ده چې دا نتایج راواسي. والسلام.
محمد زمان هم پکتیا ولایت پټان ولسوالۍ څخه. زمونږ د پټان ولسوالۍ مخکې محلي پولیسو سي وو، محلي پولیسو بیا محلي اردو سي، او دوه میاشتې مخکې محلي اردو سي واوخته، بیا درې میاشتې مونږ د ملي پولیسو سره پاتې شو، او دوه میاشتې اوس د اردو سره دي. هغه درې میاشتې چې کومې دي پوه شو هغو کې یو ماس چاته ولک شوی ده. مونږ یو شل 25 کسان یو، دا یو ماس هم نه ده ولک شوی، خو بلکې مطلب دوی سره دي. مونږ درې ماسونه پاتې کېږي، هغه درې ماسونه اوس داسې وایي چې 15 میاشتې کېږي، دوه میاشتې اردو سره دي. خیر هغه خو به ولا شي، خو د پولیسو سره چې کوم ماشونه دي دا داسې شکمن غوندې دي. مونږ ډېرې منډې ترلې مو کړې. مونږ ازادۍ راډیو څخه دا هیله ده چې مونږ د شل 25 کسانو په نمایندګۍ ما تاسو ته زنګ وهلی ده. ډېره ډېره مهرباني. زده خندهار ولایت نه خبر کوم د وڅکالي په اړه کې ځکه چې دلته حالات دي د وڅکالي په برابر باندې دي خراب دي نو زه غواړم چې دغه بیچاره ولس د کوچان خلک له دې ستونزو سره ډېر مخ په مخه دي د وڅکالي له سبب چې څاروي مري حکومت په سره وشي باید داسې منطقو کې ورسېږي چې هلته نوی کال او بازیږي او هلته واښه شوي وي او هغه منطقې واښه ولدي او هلته سل ځایونه ولدي ډېره مننه
دا چې سرقې جابات اوبه ډېرې چټلې دي او خلکو مرضونو سره لاس او ګریوان دي. حکومت څخه مداحده ده چې دغه خلکو غم وخوري او د دې دا مشکل حل وفصل کړي. ټول خلک په مرضونو اخته دي. والسلام په احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
زموږ خبرونې په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدلی شي. یو یادونه وکړم چې نن 2 بجې آزادۍ په څپو کې پروګرام لرو. دا پروګرام د افغان سولې مسلې ته ځانګړی شوی دی. په تیر بیا چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد له کابل دوهې ته رسیدلی دی او په دې خبرونه کې مو په پیل کې واوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو پر دې ټینګار کړی دی چې په مسولانه ډول به د افغانستان روانه جګړه پای ته رسوي. نو 2 بجې وخت په یاد لري تاسو کولی شئ چې د سکایپ لاري او د ټلیفون لاري د ازادي رادیو په خبرونه کې برخه واخلئ، له ملمنو پښتني وکړي او خپل نظر هم د ازادي رادیو له نور اوریدونکو سره شریک کړي. په روزګان کې په ورستیو کې د چرګانو د ساتنې فارمونه زیات شوې دي. د چاري کې وی خو په دې ولایت کې د چرګانو غوښه زیاتې کړې، لبلې خوې یو شمېر کسانو ته د کار زمينه برابر کړې ده. ځای چارواکي وایي هڅه کوي چې د چرګانو فارمونه نور هم پسې زیات شي. په دې اړه لسمي راپور لرو.
د ترینکوټ شار څخه وتلې هغه شاړي زمکي چې کاپي وبنه لري اوس پرې ځینو کسانو د چرګانو فارمونه جوړ کړي. د ترینکوټ شار څخه لري په بيد کاری سیمه کې د وښت کلن د محمد د چرګانو فارم دی چې مشته دروازه پرانیستا او د فارم بدلې دوی اجازه یې راکړه. د محمد دا محل په دې فارم کې د شاوخه 15000 سپین رنګ چرګانو پالنه کوي. دی وايي هر چرګي څه باندې 1 کیلو وزن لري. د محمد ازادي راډیو ته ویل چې لدی وران دی بزګری کول او په خپل ځمکې کوکنار کرل. خدای چې کوکنارو غټو ورته نه کول اوس یو کال کېږي چې دا د چرګانو پاره می جوړ کړی دی.
خدای سي غریب خاله کې مقصد دا چې دی دا په 2 میاشتو کې دا یو فصل وځي. اوس دا سیم راغلی چې په 2 میاشتو کې تقریبا 100 لک دا تیر فصل مخفل په دوه کې وځي. چې خپل یو بزګر سره هم تاریخ نه کړو نو چې ما تاریخ کار ته ځي ته ځبان مخفل کې چې زدا مزګوري کوم. په 2 میاشتو کې دا فصل ختمېږي. کني ته ولر سمار ګور کې بیا موږ نه تاوان کېږو. لک 15000 بیا ځاڅه لور 15000 د شپږ لکه بده 3000 چې چای نشته دا ته په 2 میاشت.
د محمد وای په دې فارم کې ور سره 15000 کسان هم په کار بوخت دي چې د میاشتې هر یو ته 2000 افغاني تنخوا ورکوي. په ترینکوټ شار کې اوس مهال د چرګ یو من غوشه چې 4.5 کیلو کېږي په څه باندې 200 افغاني ده. نکی بلا چې مخ کې بیکاره وو او اوس په دغه فارم کې د میاشتې په 2000 افغاني کار کوي خوښ دي. هغوی دا ورته وشبوختیا ده. خود چرګانو د فارم د کارکون کې پتوګه هغه له هغه ستونزو خبر دی چې فارم لرون کې لري.
دلته وس کار کول ته مشتشه د کار زمينه برابر سوی ده او دلته دا فارم چې دی ډیر مرزونه کړی دي. ګونه زرګونه زمر چرګانو د مرز ختم کړل مرز ک مشت دولت پم لرنه وکي بیا به مشت هم د کار مشت زمينه برابر سم چرګان بم زمر د فارا چې ش دواوی اشه دغه ورته برابر کې موږ ته د کار زمينه برابر سي. موږ
د کرن یو مالداري د ریاست چارواکي وای د محلو روزګان کې د چرګانو د غوښو 15 فارمونه دي. خو د دې فارمونو سشتنان وای په فارمونو کې د بیلابیلو ناروغي له کبله زیات شمیر چرګان مري او د دې سبب سوي د زیات خلک د چرګانو د فارمونو جوړولو ته زړه شن نه کړي. پښتنه دا چې د چرګانو فارم لرونکي څنګه کولای شي چې په فارمونو کې د ناروغي د خپرېدو مخه ونیسي. دا پښتنه مې د حیواناتو له یو ډاکټر شاه محمود څخه وکړه.
دغه فارم دا دی چې مثال دلته یو خدای فارم چې دا سي په یو داش کې جوړ شي یا د وای کیل طریقه دا چې اوس چې دلته د فاشې د وزن د کړکی ته ورکو شي یا په پر سر بلاس پر هغه باندې یو برازیل په کوم چې دا کولر دی اپا په سر کې غټ اجازهونه ولګیږي د دې په پیښه لاوا وځي دته دا اواره کې شي د سړاوه دا یو علاج ته.
ډاکټر شاه محمود هم دارنګ ټینګار کوي چې فارم لرونکو کې د چرګانو د پالنې په برخه کې وخت نا وخت د حیواناتو له ډاکټرانو سره په تماس کې ووسی او د هغوی سپارښتنې عملي کړي. د اروزګان د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین هم وایي چې په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله 15 د چرګانو فارمونه زیات شوي دي. د دې ادارې مشر احمد شاه خیری ازادي راډیو ته وویل چې دا فارمونه به سږ کال 1500 ټنه غوښه تولید کړي، خو نوموړی وایي چې دا غوښه لا هم د اروزګان ولایت لپاره کافي نه ده او دې ولایت ته لا هم له کندهار او نورو ولایتونو څخه د چرګانو غوښه واردوي. نوموړی وایي اداره یې هڅه کوي چې د چرګانو لپاره ملرونکو سره په بیلابیلو برخو کې د خپل توان سره سم مرسته وکړي، څو په دې ولایت کې د چرګانو فارمونه واده وکړي او وکولای سي چې لږ تر لږه د اروزګان د اړتیا وړ غوښې او هګۍ همدلته پوره کړای سي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.